د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خرغلست د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویل چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه نه دي بشپړ شوي، خو ښاغلي مجاهد په عین حال کې زیاته کړه چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه طالبانو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي په افغانستان کې د سیمه ایزو کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې خپل هیواد ته ستنېږي. آی او ایم پر ټویټر په یو بیان کې د رضا په نوم د یو افغان ځوان له تصویر سره لیکلي چې نوموړي هیواد ته له ستنېدو وروسته د خپل ژوند د سمون په برخه کې ستونزه درلوده، خو د نوي کسب په زده کولو سره یې ځان ته کار وموند. رضا ویلي چې په 2018 کال کې ایران ته تللی و او له دوه کاله کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخ شو بیرته هیواد ته راستون شو. په شمال کې د قوشتېپې د کانال د جوړولو د چارو مسؤلان وایي چې د دې سترې پروژې چارې به تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړې شي. د قوشتېپې د اوبو لګولو پروژه چې د سروې چارې په 2018 کال کې پیل شوې، له آمو سیند څخه د کال 10 میلیارد مکعب متر اوبه په یوه کانال کې چې اوږدوالی 280 کیلومتره، سور 100 متره او ژوروالی 8.5 متره دی، په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې شاوخوا 15,000 هکتاره ځمکه خړوبوي. د دې پروژې ولایتي مشر انجینیر فرید عظیم پر ژواک خبری آژانس ته ویلي چې د قوشتېپې د اوبو لګولو د پروژې لګښت 6 میلیارد افغانۍ اټکل شوی او په بشپړېدو سره به افغانستان د غلې له اړخه پر ځان بسیا شي. د اوکراین په ختیځه دونیتسک سیمه کې چې له روسیې سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې پرته ده، پرون یو ځل بیا د درنو جګړو راپورونه ورکړل شول. روسیې په دې سیمه کې د عملیاتو نوې لړۍ پیل کړې چې هدف یې په دونباس سیمه کې د ولکې پراخول دي. د اوکراین د پاوځ ستر درستیز پرون اعلان وکړ چې د روسیې پاوځ پر دونیتسک سیمه له څو خواوو د برید هڅه وکړه. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې د دوی ځواکونه په دې سیمو کې کلک مقاومت کوي او خپل سنگرونه یې ساتلي دي. او د پاکستان د ای آر وای خصوصي تلویزیون خبرونې د دې هیواد په ډیرو برخو کې بندې شوي. د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې د دې تلویزیون پر خپرونو وروسته له هغه بندیز ولګېد چې د پاکستان د پوځ په اړه یو راپور خپور کړ. د تلویزیون چې له پخوا رئیس د مخکني صدر اعظم عمران خان پلوي بلل کېږي، د اګست په 8 د ښاغلي خان د یو سلاکار ادعا چې واکمن ګوند یې د پاکستان د پوځ پر ضد په کمپاین تورن کړ خپره کړه. د دې تلویزیون مرسیال احمد یوسف دا پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې پر وړاندې به یې دعوه وکړي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې هم ویلي دي چې که د دې شبکې خپرونې په بشپړه توګه او ډیر ژر بیا پیل نشي، نو په ټول هیواد کې به اعتراضونه پیل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخې ته او د حملومړی موضوع. طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا له ازادۍ راډیو سره په تازه مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې لا هم نه دي بشپړې شوي. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
ورسته له هغه چې امریکایي چارواکو په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ او طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو تورن شول، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه دوی. هغه تړون چې له مخې یې طالبان اړ دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او پرې یې نږدي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر امریکا او لویدیز لکه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په څیر د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د دوحې تړون ته چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په 2020 کال ورسره لاسلیک کړی ژمن دي، ځکه د ده په وینا هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود. هغه څه چې موږ مکلفیت لرو په خپل وس او امکاناتو چې لرو یې د دوحې د تړون تطبیق موږ لازم کړو او هم ورته ځان ژمن بولو، یعنی زموږ له لوري تر اوسه قصدي تخلف نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیرونه د دوشنبه په ورځ د القاعده د مشرای منځ ظواهری د وجلو د اعلان په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده مشر ته په پناور کولو سره د دوحې له تړون څخه جدي سرغړونه کړې ده. بلینکن وویل طالبانو نړۍ ته په زلونو زلونو ډاډ ورکړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت د ګواښ لپاره کار واخلي. خو د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې بیا هم په دغه برید کې د القاعده د مشر وژنه تایید نه کړه او هغه یوه ادعا وبلله چې د ده په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه روان دي.
بله،
تحقیقات تر اوسه روان دي. تحقیقات باید دقیق، ژور او هر اړخیز وي. د دې قضیې ټول اړخونه به څیړل کیږي. هغه وخت چې نتیجه یې ترلاسه شوه نو هغه برخې چې لازمي وګڼل شي انشاءالله هغه به خپرې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې که متحدو ایالتونو دا شی دوی ته ثابت کړی وای او په دې اړه یې معلومات ورسره شریک کړي وای نو به دوی په خپله لازم اقدام کړی وای. د امریکایي چارواکو په خبره د القاعده مشرای منځ ظواهری د اګست په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل هستوګنې په کور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. القاعده شبکې هم تر اوسه د خپل مشر وژنه نه تایید او نه هم رد کړې ده. پرای منځ ظواهری چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په مهال د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو امریکا یې پر سر 25 میلیون ډالر انعام ټاکلی و.
د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد د نویو څرګندونو په اړه مې د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردګ وبخی نظر وپوښت. ښاغلی وردګ، د مرکې په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل
د دوحې تړون تقریبا رها شوي موضوعات خو یې تر اوسه پورې عام شوي نه دي، خو موږ نه پوهېږو. لیکن څومره چې پوهېږو هغه دوې خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا هوایي بریدونو کې چېرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي دغه حق ځان ته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دوهمه خبره د طالبانو ادعا دلته ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه پوایي چې ظواهري دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه و، دلته د موږ تر نظر لاندې و.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته ویلي دي د دوحې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداري مخکې ورکړی و.
او زه خپل فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته د کوم کوارډینیټ ورکړی وي. د دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني او طالبانو هم په دې معامله کې مرموز حالت نه کار اخیستی، څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دائما الظواهری و که نه. همدغه سې طالبانو هم دلته میډیا نه ده وروړی چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا ادلی تب دلته په هغه کې سمبال کې. نو تقریبا دا یوه ډېره مرموزه پیښه ده. لیکن که چېرته د امریکا د الظواهری نه خبر هم وي، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوارډینیټ شریکي دلته باید عمل ور باندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دا هغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې ظواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا تر منځ آیا واقعا دومره لوی واټن سیاسي واټن موجود ده چې دوی د یو بل د حالات نن خبرېږي. نو دا تقریبا د طالبانو په داخلي هغه انزوا باندې دی بحث سړی ورباندې کولای شي نسبت د نړیوال سیاست دی.
طالبانو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رسنیو ته د پیښې ځای نه دی ورښودلی او په خپله یې هم د هغه ځای په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړي. د دې پټ ساتلو تر شا څه راز دی؟
یو راز هم دغه کیدلی شي چې تقریبا په دغه پیښو سره به ورو په ورو طالبان رو یو څه دغه سانیټایز شي په حساب د خبرې که نه، او یا کیدای شي چې د طالبان و یعنی القاعده به ورس به ورس دیده دی ان ای نه یو څه پاک شي که نه دیده دی وجود نه، او یا کیدای شي حالات وقیم حالت ته زور او لاشي دي چې د طالبان په منځ کې د حقانی او د کوټ شورا تر باندې یو قوي درد پیدا شي. خو په عمومه کې دلته د پاکستان او په خاصه توګه د آیسای ډېر قوي رول دی، او دې کې شک نشته چې د آیسای او د حقانی ډلې ارتباطات ډېر قوي دي دلته، او امریکا هم دغه د سولې معاهده د کوټ شورا سره په دغه سه حالت کې امضا کړې ده چې حقانی ډله تر اوسه هم په طول لسپي ده. نو دلته به د امریکا ادعا چې حقانی د تروریستي شبکې سره تړلې ده او یا هماهنګي لري او یا ورته دای ورکړی په خپلو خطوطو کې، تقریبا دا به هغه نړیواله او ادعا ته به یو څه لبیک ووایي. نو د ما په نظر دلته که چیرته هغه سیاست هرې خواته روان وي د حقانی په ګټه نه دی.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د خپل یو جک پوری مشر وژنه رسما تایید کړي، او افغان طالبانو یو غوښتې دي چې د دې پیښې په اړه جدي څیړنې وکړي. ټي ټي پی ویلي دي چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي، او پر افغانستان واکمن طالبان باید هغوی په نښه کړي. نو ریاس نوري د موضوع جزئیات اوروي.
د تحریک طالبان پاکستان ډلې یا ټي ټي پی پرون د خپل یو مهم قمندان وژنه رسما تایید کړه. ویل چې عبدالولي مهمن چې په عمر خالد خراساني مشهور او مخکې په مومندو ایجنسی کې د دغه تحریک مشرف غاړه وه په افغانستان کې وژل شوی دی. ټي ټي پی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر خراساني د یکشن بې پورز د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته نږدې برید وشو. په دغه برید کې پر نوموړي سربیره د مفتي حسن او حافظ دولت خان په نوم د هغه دوه نور ملګري هم ووژل شول. ویل شوي چې دوی په 2014 کال د دې تحریک له یو شمېر نورو غړو سره له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي وو. پاکستانی طالبانو دغه راز په اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه څېړنه وکړي، او په خبره یې هغه جاسوسان په نښه کړي چې ممکن د دې تحریک د لوړپوړو مشرانو د وژلو مسؤول وي. ټي ټي پي د خپلې دې ادعا لپاره چې ښایي دا د استخباراتي عناصرو کار وي کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د ټي ټي پي د دغې نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي خراساني د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو او سیاستوالو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د چارو د کتونکو په باور په افغانستان کې د ټي ټي پي د یو شمېر مشرانو وژل کېدل به د سولې پر هغو ټکنیو خبرو یو بل ګزار وي چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو پړاوه ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. په یوه نوې پیښه کې پرون پاکستاني چارواکو تایید کړه چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د انتحاري حملې په نتیجه کې څلور پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان طالبان چې د تیر کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پاکستاني طالبانو د تحریک نږدې متحدین ګڼل کېږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یوه سرپرسته کابینه تعین او اعلان کړي. اوس چې د سونه وخت زه خنځیت نه متلی او خنځینه په کور کې پاتې ما په جوړ خفغان باندې اختشم یستو
څومره ځوانان دی هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي
څومره اعتراض وو د لیسې مریم خنځې په مخ کې روسا لاس دقې تیر نه سوچ طالبان خبر سره له عموم باندې هوایی فایر وکړ
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه د خبرونه د ازادۍ رادیو په راتلونکو پروګرامونو کې اوریدلای شي قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی خبريږي خو له مخ کې یو ورسته راپور د کریمیا د ټاپو وزمې په یو پوځي هوایي اډه کې چاودنې شوي د روسیې دفاع وزارت د چاودنو خبره تایید کړې خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کریمیا په یو پوځي اډه کې چاودنې کیږي نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل
له اوکراینا د جلا کړې شوې کریمیا ټاپو وزمه چارواکو پرون په یو پوځي هوایي ډګر کې 14 خبر ورکړ د روسي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې وویل چې د نوو فدروکا کلی ته نږدې هوایي ډګر د مهماتو په زیرمتون کې 14 شوې ده د روسي دفاع وزارت د 14 د لاملونو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو یوازې دومره ویل دي چې د 14 تلفات نه دی اړولې او نه هم پوځي الوتکو ته زیان رسولی دی کریمیا چې روسیې په 2014 کال له اوکراین جلا او خپل خاورې سره یو ځای کړه دا لومړی ځل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس په یو پوځي هوایي ډګر کې چاودنه کیږي تر دې مخکې د کریمیا په بندري ښار سیوستاپول کې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو د قرارګاه په دننه کې د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې د روسیې د سمندري ځواک د 15 غړو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی و په عین حال کې ملګرو ملتونو پر راتلونکو میاشتو کې په اوکراین کې د بشري بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجارک په دې وروستیو کې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې وویل
More than a quarter of Ukraine's population that's
the Ukraine نفوس ته باندې یو پر څلورم برخه یعنی 1.2 میلیون ناری نه خزیا او ماشومان په راتلونکو میاشتو کې بشری مرستو ته اړتیا ولري دا د هغو شمیرو شاوخوا 2 میلیون تن زیات خي چې موږ په اپریل میاشت کې اټکل کړیو د ښاغلي دوجارک په خبره له اوکراین سره د بشري مرستو اړتیاوې له 2.25 میلیارډ ډالرو څخه 4.3 میلیارډ ډالرو ته پورته شوې دي روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل وکړ چې په نتیجه کې د هېواد د سر مال ډېر تاوان رسېدلی دی
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم سلامونه یونسکو ته د بابر بن پاړه وړاندیز
باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کی
د تاریخ متخصص قسیم زیروی
د افغانستان غو ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په راه باندې د ډېر لوی فرصت ده
په افغانستان کې د کتاب د چاپ چاري تکني شوی
جمهوریت په دوره کې کوم په کال کې اصل یو سلوشل کتابونه چاپول نو سکل مو ترشلو کتابونه چاپ کړي هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ
پر همدې موضوع په کابل کې د درو خبرندوی ټولنو له مسولانو سره بحث لرو
کاغذ ډېر قیمته شته دا یو ورته
معنی هم کې پر کاغذ باندې
دا اقتصادي او سیاسي حالات سره د ټول پجه باندې اغیز کړي
د ډاکټر محمد تنها سره د ساينسي مقالو پر نثر شقیدلایم
افغانستان خپل وایي چې تاسو یو موضوع یو 15 کلم ماشوم ته نسې ته شې کولای معنا دا چې تاسو نه تاسو
شعر هم لر او دښمن دور موضوعات مو په دې ادبي فرهنګ خبرونه کې راخوند کړي د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو غوښتي چې په کابل کې بابر بن د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي بابر بن چې د تنظیمي جګړو پر مهال په نویو مکلونو کې ویجاړ شو د تیر جمهوری حکومت پر مهال د آغا خان مؤسسې لخوا بیرته ورغول شو خو آیا دا بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو د ثبتولو په معیارونو برابر دی مخکې تر دې چې په دې اړه راپور خپور کړو رابشم دې ته چې یونسکو څرنګه سازمان دی او که یو اثر په خپل لیست کې شاملوي ګټې چې دي.
یونسکو یا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره د 1945 کال په نوومبر کې جوړه شوه. د دې ادارې تر تاسیس 3 کال وروسته افغانستان ورسره یو ځای شو او اوس یو لسو 15 هیوادونه د یونسکو غړیتوب لري. یونسکو په ټوله نړۍ کې تر 1500 ډیر ساحوي دفترونه لري او مرکزی دفتر یې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې دی. د یونسکو ماموریت د کلتورونو رغول، د سولیز چاپیریال رامنځته کول او د بیوزلۍ له منځه وړل دي. د هدف ته د رسیدو لپاره دا اداره په نړۍ کې هڅه کوي چې بیلابیل فرهنګونه سره آشنا او د ګډو ارزښتونو د درناوي په بنسټ د تمدنونو، فرهنګونو او ملتونو ترمنځ د خبرو اترو لپاره شرایط چمتو کړي. د یونسکو یو مهمه دنده د تاریخي او طبي آثارو ثبت دی. دا اداره د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لړ کې درې ډوله آثار ثبتوي. معماری اثر لکه مجسمه، نقاشي، کتیبه، همداراز پسمڅو کې پټ اثر. دویم هغه ودانۍ چې خپل تاریخي او فرهنګي ځانګړتیاوې لري. دریم کلتوري، طبي منظرې، لرغونې ساحې او انتروپولوژیکي سیمې. کله چې یوه سیمه د یونسکو غړو هیوادونو ته د دغه دریو کټګوریو له مخې مناسب ښکاره شي، نو دا هیواد کولی شي چې یونسکو ته یې معرفي کړي. دا سیمه ځای یا اثر د یونسکو د ارزونې کمیټې تر کتنې وروسته د نړیوالو میراثونو په لست کې شاملېږي.
سوال دا دی چې د یونسکو په فرهنګي میراث کې د یوې معمارۍ، ودانۍ یا طبیعي منظرې شاملول څه ګټه لري؟ په دې اړه مې د قسیم ځیر نظر اخیستی دی چې د سویډن په پلازمینه سټوکهولم کې تاریخ لوستلی دی.
درې بخښونه کې موږ د دې ګټې کټګوري کولای شو. یو بخښ د مالی دی، یو مانوي دی او یو تخنیکی دی. مانوي بخښ په دې باندې دی کله چې یو اثر، یو جی، یو تاریخي شی په یونسکو کې راجستر کیږي، په دې اړه باندې په لوی سطح باندې په نړیواله، په محلي او په ملي کچه باندې د دې شی یا جی په اړه غهی منستر راځي. د دې ژغورنې په اړه، د دې پالنې په اړه، د دې توجه جلب کیدنه په اړه باندې ډېر لوی غهی منستر راځي. مغټه کټه داد چې دا په نړیواله سطح باندې د مملکت هغه په انګلیسي ستاله ګډ ویل ایجاد یا هوس نیت په خلکو کې ایجاد دی. مملکت یو خو تصور وړاندې کیږي نړۍ ته چې کوم د مملکت کې د روس د سرمایه گزاري مملکت ته د سیاحت بایس کړي. د افغانستان غونډه ملکونو ته چې په جنگ باندې مشهور شوی په رها باندې دا ډېر لوی فرصت دی. بل مادي کټه داد چې سیاحان التزی یونسکو خپل د یغجی د ساتلو پالن لپاره په ډیر وختونو کې خپل مالی مرسته کوي. یغجی ورغه ول شو ساتل شي په سیمه ملکونو کې تیغی اقتصاد دغه ضعیف وي لکه د افغانستان. بل سیاحان تل زیات سرمایه گذاری کوي، بازارونه جوړیږي، هوټلونه جوړیږي، دغه ډیر لوی دغه دی لکه د هینتاج محل مونږ یادولای شو. او بل غټه تخنیکی غټه دا چې یونسکو ته انجینران استي، مسلکی خلک استي، ترڅو هغه جوړ ساتل سي ورغه ول سي او دغه سره باغ تخنیکی بخش کې کومک کوي، دغه په بیا رغونه کې، دغه په جوړولو کې، په ساتلو کې.
په کابل کې د بابر بن چلنن نږدې 1500 کال مخکې ودان شوی دی. د دې وړ دی چې یونسکو یې د فرنګي میراثونو په لړ کې ثبت کړي. جزئیات د همایون هیواد پراپور کې
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري سازمان یونسکو څخه غوښتي چې په کابل کې د بابر بن د دې سازمان د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت کړي. د دې وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د طالبانو حکومت اړوند بختر اژانس لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې ویلي دي چې بابر بن د یونسکو د فرهنګي میراثونو په معیارونو برابر دی او دوی هیله مند دي چې ژر دا بن د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې ثبت شي.
تاریخی لحاظ باندې خپل نړیوال هم په دې معترف دي او د موږ هم ارزو ده چې دا باید یونسکو د نړیوال میراثونو په فهرست کې باید شامل کړي.
د بابر بن چې په 1528 میلادي کال کې د کابل په شیر دروازې سیمه کې ورغول شو، نږدې 15 پیړۍ تاریخي قدامت لري. د مغولي امپراتورۍ لومړنی واکمن ظهیر الدین محمد بابر په همدې بن کې خاورو ته سپارل شوی چې په همدې خاطرې د بابر بن هم بولي. خو آیا دا بن د یونسکو په هغو لسو معیارونو برابر دی چې د فرهنګي میراثونو د ثبتولو لپاره یې ټاکلی دي؟ لیکوال او د علومو اکاډمي غړي شریف الله دوست سروانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه بن چې دی د یونسکو ټول معیارونه، هغه لس معیارونه چې دوی د بشري نبوغ شاهکار وي، د بشري ارزښتونو فرهنګي سیمې وو، د تاریخ یو مهمه برخه وي، ځانګړی فرهنګي استازیتوب کې وو. مخینه البته دوی 50 کاله شي چې دا غره 1500 کال مخینه لري او د ښکلا یو استثنایی پدیده ده. همداسې د ژوند چاپیریال یا ایکوسیستم لپاره هم غواره دی او د تپې ژوندانه په برخه کې اړین دی او همداسې تر خطر لاندې هم دی باید وژغورل سي. نو دغه ټولو معیارونو ته په کتو سره دا باغ باید د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې خوندي سي.
ښاغلی سربانی وایي په ایران کې بابر بڼ ته ورته یو بڼ په 1902 بیا لمریز کال کې یونسکو د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې ثبت کړ چې بابر بڼ هم باید د نوم لړ ته ورزیات شي. ل تاریخی او فرهنګي ارزښت ورها خو بابر بڼ د کابل د اوسیدونکو لپاره د تفریح او مهم ځای هم دی چې لا ډیر مخکې څخه کورنۍ او ځوانان ورزي او د دې بڼ د ونو او ګلانو په منځ کې د ژوند څو شیبې خوشاله تیروي. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر پښتونیار چې لومړی ځل د سردار محمد داود خان په واکمنۍ کې او بیا وروسته په ډیرو نورو حکومتونو کې بابر بڼ ته ورغلی وایي د پخوا په پرتله اوس په دې بڼ کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه شوې ده.
چې هغه وخت کې زه ماشوم وم نو ډېر خوند یې کول او ډېره مزه به وه او خلک به راتلل ورته. بیا پس له هغې نه وروسته بیا د کرزي په وخت کې د هغه نه وروسته د اشرف غنی په وخت کې څو ځله ورته راغلی یم. بیا په اوسني وخت کې امارت حکومت چې راغلی دی په دې وخت کې څو ځلې ورغلی یم. خو پخوا دغه بڼ ډېر مینهوال لرل، ډېر خلک به ورته راتلل. په اوسني حالت کې د باغ سمسورتیا خو ښه دی، مغاسې دی، خو د خلکو نشتون پکې سړی ته لږ څه کمی احساسوي.
په بابر بڼ کې له پخوا راهیسې کنسرتونه، د تیاتر او تمثیل نمایشونه، نندارتونونه او ځینې لوبې هم کېدلې، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې نه دي شوي. معلومه نه ده چې یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراث په توګه د بابر بڼ د ثبتولو په تړاو د طالبانو حکومت ته چې لا په رسمیت نه دی پیژندل شوی څه ځواب ورکړي. خو د یادونې ده چې مخکې له دې په جمهوري نظام کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي وو دوی ځینې معتبر اسناد راټول کړي چې ملي اتڼ، رباب جوړونه او د بهزاد د میناتوري هنر د یونسکو په غیر ملموسو فرهنګي میراثونو کې ثبت کړي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي په خپل کال کې شاوخوا شل عنوانه کتابونه چاپول چې په تیر یو کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. په همدې شهر کې سروش کتاب پلورنځي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې شاوخوا شپېته عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. او په کابل کې سمون کتاب پلورنځي چې په خوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول، د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. وړاندې د دغو دریو کتاب پلورنځیو له مسؤلانو سره بحث لرم چې دوی د کتاب د صنعت د غوړېدو لپاره وړاندیزونه لري. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، د بصیر الحق عادل په راپور کې به واورو چې د کتابونو د چاپ صنعت ولې په افغانستان کې ټکنی شوی دی او د کتابونو مینوال او محصلین ولې لږ کتابونه اخلي.
افغانستان هغه هیواد چې له مخکې پکې د کتاب د چاپ چارې ټکنی وي، له تیر یو کال راهیسې نږدې په ټپه درېدلې دي. کابل کې د جهاندانش خپرندوی ټولنې مرستیال جهاد الله اریا وایي مخکې میاشت کې دوه کتابونه چاپول چې اوس د یو کتاب چاپولو امکانات هم نه لري. جهاد الله اریا وایي سره له دې چې د کتابونو د چاپ چارې اغېزمنې شوې دي، تر څنګ کتاب سره د ځوانانو د مطالعې مینه او علاقه هم کمه شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیر په پرتله باندې څوک کتاب اخلي، څوک کتاب مطالعه کوي، شمېر یا تعداد کم شوی ده. اکثر ځوانان سي دي درسي کتابونه اخلي، یا درسي کتابونه سي پانتون کې کوم کتابونه درسي دي، هغه محصلین راځي مراجعه کوي کتابونه اخلي. بیا که د هغه په برخه کې راسو دي مطالعه په برخه کې، یا د ازادي مطالعه په برخه کې، اکثر د هغه ځوانان سي کتابونه ته مراجعه کوي. هغوی د ارواپوهنې او د اقتصاد په برخه کې کتابونه زیات اخلي.
یو ستونزه چې عموما ځوانان لري، دوی شکایت کوي چې کتابونو نرخونه ګران دي یا نرخونه لوړ دي. تاسو چې خپل خبرندوی ټولنه لري، ممکن تر نورو لنور زینو چې راوړی تاسو شاید ارزان تمام شي دا کتابونه. په دې برخه کې تاسو کوم اوس وخت کې چې وضعیت اقتصادي خراب دی او ځوانان اړتیا لري، کوم پلان یا تخفیف تاسو په پام کې لرئ چې آینده کې ځوانانو ته اعلان کړي او دوی راشي دلته د خپلې خوښې وړ یا د اړتیا وړ کتابونه رانیسي؟
دا خو معلومداره ده چې په افغانستان کې مجموع کې ټول بازار اوس هر څه موږ تاسو وګورئ قیمت سوي دي. دې تر څنګ کتابو به هم قیمت سوي، ځکه کاغذ له بهر څخه راځي یا په افغانستان کې دلته موجود هغه جوړیږي. نو د کتاب بیه جګه سوي یا د کاغذ بیه قیمت سوي، د هغه په لحاظ کتاب به هم قیمت سوي. کوم کتابونه چې موږ خپل چاپ کړی دی او ته محصلین سمون ته مراجعه کوي له هغه قیمت څخه چې موږ په کتاب کې ذکر کړی یا په وکی لیکل سوی دی هغه څخه موږ 40% محصلینو تخفیف ورکوو. موږ هڅه دا ده چې محصلینو ته یا کوم کسان سمون ته مراجعه کوي یا کتاب اخلي هغه ته کوشش وکړو تخفیف راولو یا کتابونه په اوسه کمه ټیټه بیه ورته ورکړو.
دغه راز ننګرهار کې د ګودر خبرندوی ټولنې مسؤل صادق الله صادق ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی به تیر کال سلګونه کتابونه چاپول خو سږ کال یې د چاپ چارې آن 99% راښکته شوي دي. ښاغلی صادق وایي اقتصادي ستونزې او د کاغذ د بیې لوړوالی هغه لاملونه دي چې چاپ چارې اغیزمنې کړي دي.
په تیرې دوره کې د جمهوریت په دوره کې که موږ په کال کې سل یو سلو شل کتابونه چاپول نو سږ کال مو تر شلو کتابونه چاپ کړي یا نه دي چاپ کړي. هغه هم زیاتره د زړو کتابونو بیا چاپ دی که نوي کتابونه مونږ دي ډیر وړاندې کړي. تر ټولو سر لامل اقتصادي ستونزې اقتصادي مشکلات دي چې اوس په خواږه چاپ سل روپۍ د کتاب د لپاره جب کې بیلولي خرچې نه وي بیلولي اوس هغه د جب خرچه چا سره نشته نو کتاب به پرې څه واخلي.
د بلال احمد ملال په نوم د کتابونو یو مینوال چې د کابل اکسوس کتاب پلورنځي ته راغلی دی په علمي او په ځانګړي ډول طبي برخه کې په پښتو ژبه د کتابونو د کمښت خبره کوي. نوموړی وایي له طبي کتابونو ورآخوا ادبیات او سیاسي کتابونه هم لولي چې دا زمینه ورته کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي چمتو کړي او ځوانان کولی شي دلته په وړیا ډول د خپلې خوښې وړ کتاب مطالعه کړي.
طبي بخښو کتابونه ډېر لیکل شوي دي. ما عمده ستونزه چې داسې موږ عمده ستونزو سره لرو زیاتره سې دا په دری او فارسی ژبه لیکل شوی دی او پښتو ژبه دومره کتابونه لیکل شوی زیاتره پښتو نور په دری د خو مشکل حل کیږي ان شاء الله. زمونږه سدا په دری او پښتو باندې دوړ باندې ان شاء الله مشکل حل کیږي. پښتو او میډیکل کتابونه چې دي کام یوز
پرزانه زیار چې د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو د ماسترۍ دورې محصول ده د کتابونو د چاپ او دغه راز د ځوانانو لخوا د کتاب نه رانیولو پر لاملونو خبرې کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل اقتصادي ضعف ټولنیزې شبکې او په انټرنیټ کې په لویه کچه د کتابونو خپرېدل یو شمېر هغه لاملونه دي چې د کتاب د چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
بل علت هم راتلونکي ته ناامیدي کېدلای شي. ټول خلک یا اکثریت خلک د دې لپاره درس ولري د دې لپاره کوشش کوي څو وکولای شي پر راتلونکي کې روښانه راتلونکي ولري او پر راتلونکي کې خپل ځان ته خپل کورنۍ ته یو ګټه ورسوي. یو بل علت دا هم کېدای شي چې په انټرنیټ کې د کتابونو د سافت موجودیت وي. نو کله چې یو څوک کولای شي په انټرنیټ کې په ډېر ارزانه او اسانه ډول باندې یو کتاب لاسته راوړي چې په هر ځای کې د مطالعې وړ وي نو ولې کتاب واخلي؟
کڅم افغانستان کې لپخوا د کتابونو د چاپ د امکاناتو برخه کې ستونزې وي او ډېرې کتابونه به خبرندوی ټولونو په کوټه او پیښور کې چاپول. خو د خبرندوی ټولونو مسؤلینو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دوی اویا سلنه دا ستونزه هواره کړې او د کتابونو د چاپ چارې تر ډېره افغانستان کې ترسره کیږي. خو له تیر یو کال راهیسې د کاغذ د بیې لوړوالی او لوس سره د ځوانانو د لیوالتیا کمیدل له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو بندېدل او یوه موده د پوهنتونو درسونو کې ځنډ هغه لوی لاملونه دي چې د خبرندوی ټولنو چاپ چارې ټکنۍ کړې دي.
آزادی رادیو ای مجله اوري.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ په اړه بحث د پخواني روم د نامي فیلسوف شیشون چې تر میلاد نشته سل کاله مخکې زیږیدل دی په وینا پیلوم. دی وی بی کتاب کوټه داسې ده لکه بی روح جسد. دلته په دې اړه بحث لرو چې تیر شاوخوا یو کال په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چاري ګډي وړي شوې دي. علت یې څه دی؟ حل لارې څه دي؟ له کابل د خبرندوی ټولنو درې استازي په ټلیفون را سره دي. نجیب الله زیرک د سروش کتاب پلورنځي مسؤول، صفی الله ناصری د اکسوس کتاب پلورنځي مسؤول او مصطفی سمون د سمون کتاب پلورنځي مسؤول بحث ته میلمنو شراغلی. لومړی به دې تراشم چې اکسوس کتاب پلورنځي پخوا په کال کې شاوخوا سل عنوانه کتابونه چاپول او په تیر یوه کال کې 12 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي. سروش به د طالبانو تر بیا واکمنی مخکې شاوخوا 15 عنوانه کتابونه په یو کال کې چاپول، سش کال تر اوسه 14 عنوانه کتابونه خپره کړي دي او سمون کتاب پلورنځي چې پخوا به په کال کې شاوخوا 13 عنوانه کتابونه خپرول د تیر یو کال په موده کې 4 عنوانه کتابونه خپره کړي دي. د اکسوس کتاب پلورنځي له مسؤل شاغلی ناصری څخه به لومړی واورم چې ناصری صاحب درې علته چې د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي څه دي؟
ډیر مننه کوم. په رښتیا هم چې په وروستیو تحولاتو سره د کتاب چاپ چارې په افغانستان کې ټکنۍ شوې. عمده لاملونه د زما په نظر دا وي چې لومړی خو په افغانستان کې کاغذ ډېر قیمته شو چې دا یو ولدتي توکی و.
او لبل خانه یو د حرکتونه چې وو او هغه تل د فعالیتونه موجود وو. نو په دې اساس د کتاب ترجمه او لیکوالي لکه کني ټک سره مخ شولانه په دې اساس دا یو مستونزه وو. او په دریم قدم کې شاید یو عمده لامل دا وي چې خلک راتلونکي ته هیله ونه لري او په دې اړه ستونزه پیدا شوي وي، او په اساس کې تر ډېره یعنی بنیادي کار به عرضه تمره شوی.
د سروش کتاب پلورنځي مسول زیرک صاحب، تاسو د ناصری صاحب پر دلایلو نور څه ور زیاتوي؟ د کاغذ قیمته شوی دی، لیکوالان کم شوي دي او ځینې ماسې وتلي نور؟
لکه څنګه چې ناصری صاحب وویل، دغه الکترون دی او الکترون هم د تعلیم په دوه کې په زده کړو په سیستم کې ټکنې سول. ځینې ادارې تر ډېر وخته بند دي، لکه معرف په برخه کې لشپغم پورته د انجنیر لیسې پانتونونه تر ډېر وخته بستو، او د مالیات هم لوړ شوي دي. ځینې کې کاغذونه کاغذ چې دا ډېر پورت شوی، ډېر ارزانه ده. فلوس تقریبا یو نیم چند یا یو چند اضافه
کتابونه چاپ کړي.
د دې لاملونه چې لکه ناصری صاحب او زیرک صاحب یاد کړل، دغه هم دي. او د دې ترڅنګ لوی لامل چې ده، دا د خلکو لیوالتیا د تعلیم او د اکاډمیک سهونه لریوالی ده. یعنی خلک اوس داسې راتلونکي ته ناامیده دي، ناهیلي شوي دي، نو دا هم ستر لامل کېدای شي. او بل د کتابو د چاپ د کموالي لامل د موږ د عمومي وضعیت ده، دا اقتصادي او سیاسي حالات چې دا ټول په دې باندې اغیز کړی.
پاکستان پښتو کتابونه خپل خاورې ته نه پریږدي، او که چیرته ستاسو کتابونه تر کوټه او پېښور ورسي چې ممکن ډیر خرچ شي. په وروستیو کې د طالبانو حکومت د سوداګرۍ په برخه کې له پاکستان سره یو لړ موافقه هم لاسلیک کړې. ناصری صاحب، د کتابونو د لیږلو په برخه کې څه اسانتیا نه ده پیدا شوې؟ یعنی په دغو موافقو کې او په دغو کې، او یا تاسو د سوداګرۍ د طالبانو د سوداګرۍ له وزارت سره یا له نورو مسؤلو کسانو سره په دې ارتباط خبرې نه دي کړې؟
په دې ارتباط له مسؤلو چارواکو سره موږ خبرې کړې دي. موږ خپل اساسي اندېښنو سره شریکې کړې دي چې باید موږ چې کوم لاسته راوړنې درلودلې دي هغه به الله سره لاړې نه شي. متاسفانه چې دوی څو لته ډېر توجه نه کوي، او بیا هم موږ ډېر هیله مندي ورته خوله چې باید دوی بده غور وکړي. خو یو کار چې موږ سره په دې اړه څه شوی دی، هغه د کاپیرایټ په اساس چې د کاپیرایټ نه نقص نه هغې زیات شوی وو کتابونه کاپی کړل. په دې غرض کې تر فرهنګي وزارت قوي لاس راکړل، په دې برخه کې د تطبیقات ډېر ښه تجربه درلودلې چې موږ وکولای شو په دغه یعنی ښه کال کې موږ درنه وتوانېدلې چې د یو څنګه پښتنه وکړل شي، او دغه د قانون په اساس پښتنه وشي چې قاتل کتاب دغه کاپی کول جرم دی، او د دغه مخنیوي شي. په دغه اساس موږ یې لږ لږ ابتدایي حرکتونه وکړل، او وتونه دل چې دغه د دومره یو څو بنسټیز کو چې د کتاب کاپی کول یو جرم دی باید مخنیوي وشي.
ناصری صاحب وبخښي، ان تر اوسه پورې په دې برخه کې بیلګې هم شته چې ځینو کسانو ته سزا ورکړل شوې وي؟
ولینا تقریبا 15 سورته بندونه په تیر شوله، او بیا د تاریخي بندو هم بندونه په واده شوله، او ضمانت خو شي شوی دی، او بیا د ویل چې موږ بیا دا کار ته لاس نه کوو.
زیرک صاحب، د طالبانو له اطلاعات فرهنګ وزارت سره تاسو خبرې نه دي کړې چې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته کتابونه آزادانه تاسو ولي شي؟
موږ خیبر صاحب خبرې ورسره کړې دي، او اونه وختو کې اوسو تخنیکی یو څنور ستونزې مشکلات درلود. بیا د کتاب پروش یو خاطر هم داسې خنه ده لکه څنګه چې تما کې دې څومره تل نه پوسټه، خو محدود کسان دي ګوتو پښمار کسان کوټي په خبرته له کابل کتابونه وړي. هغه یو اصلي علت مشکلات دي دغه خاطر څخه د دولتي کتاب خپل خاوري ته نه پېږدي. کوم کتابونه چې لدې خاطر هغه هم عام په کاچاکی ډول دي.
سوال دا ده، یعنی تاسو د طالبانو له استازو سره خبرې نه دي کړې چې دوی فرزن په کوټه کې کنسولګری سره ارتباطونه سي، په پېښور کې ونیسي، او یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت سره خبرې وکړي چې دغه سونه هواره کړي؟
موږ داسې شخص هم په دې پخوا مخکې خبرې کړې وې، په دې وروستیو کې چې خبرې ورسره وکړې دوی موږ ته وویل چې موږ کوشش کوو چې یې خواته ستاسو د کتاب لپاره بازار دغو کړو، خو عملي اقدام تر اوسه نه ده شوی.
سمون صاحب، که تاسو ته راشم، ډیر کسان چې د افغانستان په بهر کې ژوند کوي دوی له دې شکایت لري چې له افغانستانه د پوسټې له لارې کتابونه نسي راغوښتی، لیکن که چېرته له پاکستانه راغوړې له غزا یې په اسانه راغوښتی سي. د یو څو لیکوالو وینا ده چې له ما سره خبرې کړي دي، ویلې دي چې کتاب حتی په پېښور کې د دې لپاره چاپو سي فرزن کې زه اروپا ته کتاب راغوړم په ارزانه باندې دي کتاب را رسیږي، خو که په کابل کې چاپ شي دا ستونزه پخوا هم وه. په دې ارتباط تاسو له مسؤولو کسانو سره خبرې کړي؟
دې اړم له هغه سره د اتحادیه سیوا دې اړه باندې خبرې کړې دي، خو دا لوی مشکل دا هم ده چې هلته د کتاب د ارزان پرېوتلو په پېښور کې یا پاکستان کې چې ده هغه د کاغذ غم ده.
سمون صاحب وبخشې، زما د کتاب د چاپ سوال نه، زما سوال دا اوسي د پوسټې له لارې چې له پېښوره څوک فرزن لندن ته کتابونه لیږي هم آسانه دي او هم بندیزونه نشته، لیکن کله کابل لیشي هم ګرانه تمامیږي او هم بندیزونه دي.
خو مخکې دا هغه سهولت و د وزارت مخابراتو له لارې ما شخصا لیږلی دي، نو هغه به منګه وزارت مخابرات تسپارل د پوسټ له لارې به هغوی د هوایی شرکتو سره بیا د هغه ته طریقه لیږل، او طبعا د هغه ځای د دې ځای نرخونه د هغه ځای سره فرق کوي، ځکه هلته چې دی هوایی هغه د تګ لار اسانه ده نسبت دلته، پروازونه ډېر دي یا ولاته دام کېدای شي، ځکه هلته شرکتونه هم دي. او اوس وخت کې دلته یو کارګو شرکت ده، یو څو شرکتونه دي چې هغوی په ډېر لوړه بیه وایي، او دا علاته ده هغوی د ستونزه ساده ده موږ هم درکوو او موږ عملا ورسره مخ.
بحث په پیل کې ناصری صاحب د کاغذ قیمت ته اشاره وکړه، ځیرک صاحب هم همدا خبره وکړه چې مالیه سات شوې د کاغذونه ګرانه شوې دي، د دې د حل لپاره ناصری صاحب حل لاره تاسو په څه کې ګوري؟
حل لاره داسې کړئ چې لومړی خو افغانستان کې ستونزې ډېرې دا چې دلته اوس یوازې چارواکي واکمن دي او افغانستان رسمیت نه لري، نو د دې رسمیت هم یو ستر خنډ دی. له بلې خوانه لاره دا کړئ شي چې لومړی هغه هیوادونه چې په دې کې کاغذ پیدا کوي لکه انډونیزیا مالزیا د روسره په دې برخه کې تحصیلات ته لاره برابره شي، لکه زموږ د نفت او ګازو تور مسایلو چې له ګاونډۍ سره خبره وشوي او یو سهولت منځته راغی، نو دا د ډیپلوماټیکو لارو نه کېدای شي چې دا تحصیلات منځته راوالي. او ځکه موږ راتلونکي کال هم د کتابونو چاپ بیا مخکې لرو چې هغه د معارف کتابونه دي، نو دولت هم اړتیا لري او دا لازمه ده چې دا لارو نه تحصیلات ایجاد کړي.
یو له هغوی وادو چې نږدې افغانستان ته پروت دی او کاغذ هم ډیر لري چین دی، زنه پېژم چې په خوابه چین کاغذ راته او کنه تاسو مالیزیا او انډونیزیا ته اشاره وکړه. چین د اگست له لومړۍ نیټې د افغانستان په وارداتو باندې مالیه لری کړې ده، نو چې له دې خوا مالیه پاتنې فیصد وارداتو باندې لری کړې ده، له یې خوا هم ممکن څو کاغذ را وارد کړي. آیا تاسو په خپله د کتاب پلورنځیو د کتاب چاپونکو له لوري دغسې د اتحادی له لوري تاسو یو حدسن مشترک حدسن نشئ کولای؟ ناصری صاحب،
ولې نه کېدای شي چې پیل شي موږ خپل دریځ روښانه کړو او اتحادی شته ده خپل تصمیم نیسي پرې اړه، نو موږ عملي اقدام ورته قطامه یو. کېدای شي تجاران هم دوته اضافه کړي او دلته هم لوی لوی تجاران د کاغذ ته دي، تقریبا شل لوی تجاران لرو کابل کې چې دوی کولی شي د یوې لارې نه او دا سرمایه
گذاری وکړي. ناصری صاحب، تاسو مخکې په بحث کې د لیکوالو موضوع ته هم اشاره وکړه، خو نن سبا خو دنیا د انټرنیټ له لارې وصل ده، نو هغه افغان لیکوال چې پخوا به په کابل کې کار کاوه یا د افغانستان دننه کار کاوه اوس بهر تللی دي، خو له بهر هم هغوی له تاسو سره همکاري کولی شي که چیرته دا علت وي څرنګه؟
علاوه پر دې اوس صحیح ده، خو یعنی ډېر کسان چې موږ سره مخکې په رابطه کې وو نوي هم کسان چې په رابطه کې دي هغه هم تماس نیسي، دوی چې په بهر کې دي اوس هم په دغه چارو بوخت دي. تقریبا په دې موده کې په خپل ځای مثال دا ورکړم چې موږ سره میر احمد یاد په دې موده کې درې کتابونه ژباړلي چې اوس د هېواد څخه بهر دی، همدارنګه بل هم یو ملګري تماس نیولی و هغه هم ځینې کتابونه ژباړلي دي، نو په دې اساس دغه مشکل هم ایتګبري ده، یعنی د تماس او هغه کوم تعامل چې مخکې موجود و لفت کنی کرای شي خو علاوه پر دې یعنی په کابل کې یا په افغانستان کې د کتاب د اخیستو وس د ټیک شوی دی یعنی خلکو خپل لمریتوبونه سره تغییر کړي دي کوم لمریتوبونه باید د یو ته ارجحیت ورکړي په دې اساس او دا څه چې یعنی موږ افغانستان کې اصلا پر ټوله فرهنګي حوزه کې د افغانستان یا د پښتو کتابونو تر ډېره یعنی یوه انتخابي مسله وه یعنی موږ ورو ورو دغه دې حالت تر وستلې وه د خود کفایۍ په حساب چې خلکو ته په یوه اړتیا بدله شي نو دغه اړتیا اوس تقریبا د خلکو په لومړیتوب کې لږ قرار نه لري او هغه د لوی اقتصادي وس ستونزه ده
د دې له خاطر چې په افغانستان کې د کتاب غوړېدل صنعت چې په نږدې شلو کلونو کې تر ډېره غوړېدلې وو بیرته راځي